په افغانستان کې د سهار او بجې سوي. السلام علیکم او سهار په خیر. تاجکستان له افغانستان سره خپل ټوله سرحدي لارې وتړلې. یو مرستندوی مؤسسه په افغانستان کې تر څو میاشتنی ځنډ وروسته خپل کار بیا پیل کړ. د سوري دولتي ځواکونو په دویم لوی ښار حلب کې پر ځینو سیمو ډزې کړې ده. او ګڼ نور مطالب د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې واورې چې د نن ورځې د خبرونو پیل ورباندې کیږي. په خبري مجله کې نړیوالو رسنیو ته هم کتنه کوي چې د افغانستان پر مسایلو یې تبصره کړې دي. زه سره له خپلو همکارانو سره یو ځای تر اونیمو بجو در سره یم. صد قدر جلالوف را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. نن شنبه ده، د زمري اسد ومه د جولای 28مه د روژې 9مه. پیل په خبرونو کوو. تاجکستان د امنیتی ملحوظاتو له کبله له افغانستان سره خپل ټوله سرحدي لارې وتړلې. ناتو وی په تیرو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدغه میاشتو په پرتله په افغانستان کې د وسلوالو حملې په سلو کې یولس زیاتې سوي. او د برېټانیا ملکې د اولمپیک لوبې رسمن پرانیستي. راپور نوې تاجکستان له افغانستان سره ټولې سرحدي لارې وتړلې. د پداسل کې د چې د افغانستان د کورونې چارو وزیر او د ملي امنیت د ادارې مشر د تاجکستان په غرنی بدخشان سیمه کې د روان امنیتی حالت په اړه د تاجکستان له ولسمشر سره خبرې کړې. تفصیل په څو شیبو کې. ناتو وی په تیرو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدغه میاشتو په پرتله په افغانستان کې د وسلوالو حملې په سلو کې یولس زیاتې سوي. ایساف وی یوازې په تیر جون میاشت کې د وسلوالو حملې د تیرو دریو کلونو په نسبت په بې ساري ډول زیاتې سوي وي. د ایساف په وینا، د ډزو او په کور کې د جوړو سوو بمونو د چاودنو په ګډون د حملې له دریو زرو زیاتې وي. د برېټانیا ملکې الیزابت دوه په لندن کې د 2012 میلادي کال د اولمپیک لوبې رسمن پرانیستې. له 204 هیوادونو څخه 1500 ورزشکاران په دغو سیالیو کې چې د اګست تر 12 روانې وي، د سرو زرو د 302 میډالونو د ترلاسه کولو لپاره په شپږویشتو ډوله لوبو کې برخه اخلي. د برېټانیا ملکې د لندن په بکینګهام ماڼۍ کې ټولو لوبډلو ته د بریا غوښتنه وکړه.
In all our Olympic teams, there is so much.
دا وېد اولمپیک په ټولو ټیمونو کې ځینی ارزښتونه نغښته چې ور باندې ویړلې سو. د ځوانانو ډلې په بیلابلو ورزشي ساحو کې د بریا لپاره متحد سوي. دوی د خپل مینوالو او برخوالو لخوا تشویقیږي. د دغه ټولو دلایلو لمخې تاسو او ستاسو هیوادونه ته د بریالیتوب څخه ډکې په زړه پورې او نه هیرودونکې سیالۍ غواړم. د اولمپیک په لوبو کې شپږ افغان ورزشکاران هم برخه لري. د سوریه فعالان وی حکومتي عسکرو د جمعې په ورځ په دویم ستر شهر حلب کې پر یو شمېر ځایونو د هلیکوپټرو ډزې وکړې. راپور نوی د سوریه پوځ د پنځشنبې له ورځې راهیسې د شهر په لمن کې د یوې سترې تهاجمي حملې لپاره تیاری نیولې و. د یاغیانو د آزادې سوریه د پوځ ویان ډګروال عبدالجبار القیدی وایي حلب شهر ته د حکومتي عسکرو مرستندوی ځواکونه رسېدلي او شاوخوا سل ارادې ټانکونه ورسره دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پلان کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک سره په ګډ کانفرنس کې د سوری له حکومت غوښتل چې په هیڅ حالت او شرایطو کې باید د ډله ییزې وژنې وسلې ونه کاروي. بنکیمون وایي د دې ټولو راپورونو په اړه د کیمیاوي وسلو د احتمالي کارونې په اړه ډېر اندېښمن یم. د سوریې د حکومت یوه لوریتبه چارواکي ویلي تر هغې چې پر دوی بهرني ځواکونه برید ونه کړي دوی به کیمیاوي وسلې ونه کاروي. زه غواړم او یو ځل بیا خپله غوښتنه تکراروم چې د سوریې چارواکي دي په غوس ډول ووایي په هیڅ حالت کې به د ډله ییزې وژنې وسلې نه کاروي. دا زما ټینګه غوښتنه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنرې ناوې پیل هم د دمشق په شاوخوا سیمو کې د حکومتي ځواکونو لخوا د ملکي خلکو د یو مخیزه وژنو د تایید سو راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما هغه لایحه لاسلیک کړه چې له مخې به یې اسرائیل ته د 70 میلیونو ډالرو نوره پوځي مرسته هم ورکړي. جمهور رئیس اوباما د لایحه په داسال کې لاسلیک کړه چې د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید میت رامنی اسرائیل ته په سفر روان دی. جمهور رئیس اوباما وایي واشنگتن به ډیر ژر اسرائیل ته د لند وطن ویشتونکو توغندیو دفاعي سیستم لپاره د اندازه پیسې ورکړي. د توغندیو دغه دفاعي سیستم د وسپنې ګنبز نومیږي او اسرائیل ور باندې د توغندوی په مقابل کې ځان دفاع کولای شي. جمهور رئیس اوباما له اسرائیل سره د امریکا د پوزي اړیکو د لاټینګولو د لایحه لاسلیک مخکې په سپینې ماڼۍ کې څرګندونه وکړه.
I'm also very pleased that this week we are
دوی وایي زه ډیر خوشاله یم چې پرونه اونۍ کې به موږ وکولای شو د اسرائیلو د وسپنې ګنبزې لپاره د نورو اویا میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړو. دا پروګرام د امنیت برابرولو او د اسرائیلي کورنیو د حفاظت لپاره ډیر مهم دی. دا داسې پروګرام دی چې مخکې ازمویل شوی او د اسرائیلو په داخل کې د توغندیو مخه نیولې ده. جمهور رئیس اوباما وویل دغه لایحه د اسرائیلو پر وړاندې د امریکا د نه ماتېدونکې ارادې ښکارندوی ده. او بجی او شپږ دقیقې سوې. په خبری راپورونو کې اوري چې تاجکستان له افغانستان سره خپل ټول سرحدي لارې و تړلې. د تحریک طالبان پاکستاني حکومتان وایي دوی په پاکستان کې د نن فعال دي او د پاکستان د حکومت خلاف له هغه ځایه بریدونه تنظیموي. د میډیار په نامه یوې مرستندوی مؤسسې په افغانستان کې تر څو میاشتنی ځنډ وروسته خپل کار بیا پیل کړ. د ملي اصطلاحاتو یا ټرمینالوژي پر اهمیت له یو کارپو سره مرکه درته لرو.
یو سند چې ورکول کېږي هر چا ته به په یوه نامه وي، یو مکتوب چې لیکل کېږي هر ځای ته به په مغو نامه وي، او دا که بدلېږي را بدلېږي دا ګډوډي پېښوي.
دا هم اوري چې د سوریې دولتي ځواکونو په دویم لو شرحلب کې حمله کړې دي. د ژوند پرنګونی کې دا ځل یو خبریال سره خبرې شوی دی چې د خبریالۍ پر مثبت او منفي اړخ خبرې کوي.
په دې معنا ده چې ژورنالیزم خو مقدسه وظیفه ده، ډیره په زړه پورې ده، ځکه چې د خلکو خبرونه ده او د خلکو پوهاونه ده، او خورته ځکه نه وایم چې په افغانستان کې خنه ده.
دا خبری مجله تر او بجو او دیر شو د خوده. راپور نوې چې تاجکستان له افغانستان سره ټولې سرحدي لارې بندي کړې دي. دا په داسل کې ده چې د افغانستان د کورونی چارو وزیر او د ملي امنیت د ادارې مشر د تاجکستان په غرنۍ بدخشان سیمه کې د روان امنیتي حالت په اړه د تاجکستان له ولسمشر سره خبرې کړې. د افغانستان پولیس ته نږدې د تاجکستان په دې جنوبي ولایت کې جګړه د شنبې په ورځ وروسته له هغه پیل شوه چې د سیمې یو جګ پړی امنیتي مقام د وسلولو کسانو لخوا ووژل شو. د احمد تکل په رپورت کې په دې اړه نور جزئیات.
د تاجکستان د سرحدي ځواکونو چارواکي وایي په ګورنی یا غرنی بدخشان کې د روان کړکیچ په دوام د تاجکستان حکومت له افغانستان سره د دې هیواد ټولې سرحدي لارې بندې کړې. د چارواکو په وینا د دې لارو د بندولو پریکړه وروسته له هغه وشوه چې دولتي ځواکونو اته وسلوال افغانان د کورنۍ جګړې د وخت د یو یاغي قومندان طالب ایامبیکوف په ګټه د جګړې په تور ونیول. د ایامبیکوف وسلوال کسان د سیمې د امنیتي ادارې د مشر جنرال عبدالله نظروف په وژنه تورن شوي دي. د ایامبیکوف د وسلوالو پر ضد د سه شنبه په ورځ د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په امر په ګورنی بدخشان کې عملیات پیل شول. د تاجکستان د سرحدي پولیسو ویان خوشنود رحمت اللهیف رویټر خبری اژانس ته وویل چې د افغانستان د بدخشان او ګورنی بدخشان ترمنځ غرنۍ پوله د سه شنبه په ورځ او نورې لارې چې یو پکې د ناټو د اکمالاتو لاره ده د پنج شنبه په ورځ بندې کړای شوې. د وویل چې د لارې باندې پوځي عملیاتو له پای ته رسیدو وروسته پرانستل شي. تاجک چارواکي وایي یوازې د ناټو اکمالاتي لاریو ته بل سرحد د اوختو اجازه ورکړل شي، خو له افغانستان سره ګډي ټولې سرحدي لارې به بندي وي. لدې مخکې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر بسم الله محمدي او د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل له تاجک ولسمشر سره په کتنه کې په ګورنی بدخشان سیمه کې د روان امنیتي حالت، د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د پوځي او امنیتي همکاریو، د ګډي پولې د ساتنې، د تروریستي فعالیتونو او د وسلې او مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو خبري وکړي. ښاغلی محمدي د افغانستان له لوري د هر راز همکاری ډاډ ورکړ.
از روزی که حادثه شده قوتای خود را بیشتر کردیم و در صورت ضرورت ما آماده هستیم که هر نوع همکاری را با طرف برادرای تاجیکی خود داشته باشیم.
د ملي امنیت عمومي رئیس وویل چې په افغان هیئت کې شامل ځینې چارواکي به د ګډ سرحد په اوږدو کې د وضعیت د څېړنې په مقصد په تاجکستان کې پاتې شي.
یګایت بلند رتبه ما کډو رئیس سرحدات او رئیس استخبارات
زموږ یو جکپړی حیات چې د افغانستان د سرحدونو استخبارات او د دفاع وزارت د یو برخې مشران پکې دی. دلته پات کیږي او سرحدونو تزي څو سیمه لنجدې ویني او د ګډو پلانونو پاړه له تاجک ورونو سره بحثونه وکړي.
د تاجکستان د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې افغان چارواکو ولسمشر امام علی رحمان ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له لوري د ګډ سرحد د امنیت او پر دې لاره د وسلوالو او قاچاقبرانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره به لارې چارې وسنجوي.
ومردل چې تاجکستان د امنیتي ستونزو له کبله له افغانستان سره ټولې سرحدي لارې وتړلې. د افغانستان د بل ګاونډي هیواد پاکستان په باجوړ کې د تحریک طالبان پاکستان یو قومندان مولوي فقیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې دوی پر قبایلي سیمو د افغانستان له خاورې بریدونه نه کوي، بلکې دوی په خپله خاوره کې پراته دي او همالته د پاکستان د حکومت او پوځ پر خلاف جګړه کوي. مولوي فقیر محمد وویل تر اوسه ورسره افغان حکومت هیڅ راز مرسته نه ده کړې، او دا ځکه چې په افغانستان کې داسې کسان وخت چې پر هغوی د پاکستان یو ډول نه یو ډول اغیز موجود وي. په دې اړه روح الله انوري له نوموړي سره مرکه کړې او رپورټ ورباندې برابر کړی دی.
له تیرو څلورو میاشتو څخه د کونړ پر خاوره د پاکستان له لوري د توپونو او هوانونو توغندۍ راویشتل کیږي چې تر اوسه د دیرشو په شاوخوا کې عام کونړیان وژلي او ټپیان کړي دي. پاکستاني چارواکي دا وکوي چې د دوی وسلوال مخالفین د افغانستان د کونړ او نورستان له خاورې د دوی په پوځیانو او امنیتي پوستو بریدونه کوي. د پاکستاني چارواکو داوی افغان حکومت همیشه رد کړي دي، خو دا د تیره شپه د پاکستانی و طالبانو یو تن قومندان مولوی فقیر محمد هم د پاکستان یاد ادارت کړه او وی ویل چې دوی هیڅ کله هم د افغانستان له خاورې د پاکستان په فوز حمله نه دی کړی، بلکې د تحریک وسلوال طالبان د پاکستان په خاوره کې دننه بریدونه تر سره کوي.
واکه مامانه چې کیږي په داخله د پاکستان یې کیږي د افغانستان نه شي، دا خبره خو د پاکستان حکومت دی او د شرم نه ډکه خبره ده. یو بوزلانه خبره ده افغانستان.
مولوی فقیر محمد وای بدبختانه چې تر اوسه په افغانستان کې داسې حکومت نه دی راغلی چې د پاکستان له اغیزې خلاص وي او هغوی دې د پاکستان خلاف جنګیدونکو مجاهدینو سره مرسته وکړي. هغه وای د پاکستان فوج چې د کونړ پر خاوره د توپونو کوم بریدونه پیل کړي دا لوی ظلم دی.
او دا خبره چې په افغانستان رس کول نه دا خدای یو بدماشي ده. په افغانستان کې نه داسې نظام موجود چې یو نظم مضبوط راوړي چې هغه چاته صحیح جواب ورکړي چې دا حق یو مناسب یې غیږي.
مولوی فقیر محمد په داسې حال کې د پاکستاني چارواکو دا داوی ردوي چې ګنی د پاکستان مخالف وسلوال طالبان د افغانستان په خاوره کې پټنځای نه لري او له همدې ځای د پاکستان پر امنیتي سرتیرو بریدونه کوي چې له تیرو څو لسیزو څخه افغان حکومتونه په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو خبرې کوي.
راپورونه، تبصری او مرکی په خپل وخت لا ازادي رادیو وری.
د میډیا مرستندوی مؤسسې په افغانستان کې له څو میاشتنی ځنډ وروسته خپل خیریه کارونه بیرته پیل کړل. د مؤسسې وروسته له هغې په افغانستان کې خپل کار بند کړی و چې دوه تنه بهرني کارکوونکي په بدخشان ولایت کې تښتول سوي وو. نور جزئیات له جانقاله کوزي خبرې.
افغانستان چې د کورنۍ جګړې، بې قانوني او وسلوالو شخړو له امله د نړۍ د بېوزلو هیوادونو په ډله کې دی، یو شمېر خیریه مؤسسې د بشري خدمتونو په چوکاټ کې له زیاتو خطرونو سره سره په دې هیواد کې کار کوي او په زرونو افغانانو ته د روغتیا، د څښلو اوبو، چاپیریال ساتنې او نورو برخو کې مرستې برابروي. د سویس میډیر مؤسسې په 1996 کال کې په افغانستان کې کار پیل کړی او په لرې پرتو سیمو او کلو کې بې وزلو او محرومو خلکو ته مرستې برابرې کړې دي. د دې مؤسسې دوه تنه خزینه کارکوونکي چې یوې 28 کلنه هیلن جانسټن د انګلستان ته بده او بلې 28 کلنه موراګوا اوریره د کینیا ته بده، د روان کال د مې په 28 نیټه له دوو افغان کارکوونکو سره یو ځای په بدخشان ولایت کې د وسلوالو لخوا تښتول شوي وي. د مدیر کارکونکو د ناتوز واکرو لخوا د جون په لومړیو کې په یوې څمڅه کې ومندل شوې او د وسلوالو لمنګلو وژغورل شوې. وسلوالو ګواښ کړی و چې د خیریه مؤسسې تښتول شوي کارکونکو به وژني. د دې مؤسسې ویاندې جانکی دی کرویف د جمعې په ورځ وویل د دوی مؤسسه د ارامۍ احساس کوي چې په افغانستان کې تښتول شوي کارکونکو ژغورل شوي او دا مهال له خپلو کورنیو سره دي. دا وایي مدیر مؤسسه به بیرته په افغانستان کې لری پرتو سیمو او خونځیو کې خلکو ته د پاکو اوبو رسولو، د تشنابونو د اسانتیاو برابرولو، روغتیایي خدمتونو او حفظ الصحه په برخو کې خپل مرستې او کارونه بیرته پیل کړي. مدیر مؤسسه په بدخشان او بامیان ولایتونو کې له بیوزلو او د لرې پرتو سیمو له زرونو خلکو سره مرستې کړي او له پامه غورځېدلو کلو او بانډو ته یې د نړیوالو پام راګرځولی دی.
تاجکستان د ځینو امنیتي ستونزو له کبله له افغانستان سره ټولې سرحدي لارې وتړلې. ناټو وایي په تېرو دریو میاشتو کې د تېر کال د همدغو میاشتو په پرتله په افغانستان کې د وسلوالو حملې په سلو کې یولس زیاتې سوې. د بریتانیا ملکې الیزابت دوه په لندن کې د 2012 میلادي کال د المپیک لوبې رسمن پرانیستې. د سوریې فعالان وایي حکومتي عسکرو د جمعې په ورځ په دویم ستر شهر حلب کې پر یو شمېر ځایونو د هلیکوپټرو ډزې وکړې. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما هغه لایحه لاسلیک کړه چې له مخې به اسرائیل ته د 10 میلیونو ډالرو نوره پوځي مرسته هم ورکړي. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان دغه راز په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، پل علم، خوست، ګردیز، غزنی، لشکرګاه، جلال آباد او اسد آباد کې د اف ام پر 15 څپه صافه واضح وبري. که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې پیدا کړئ چې ادرس دی ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ډاټ اورګ. د مهال په افغانستان کې د سهار بجې اولس دقیقې دي. اوس به اسمت سروان راتووي چې په امریکایی ورسپانو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د امریکا چاپ نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې د ولسمشر کرزي لخوا د اصلاحاتو د فرمان پر صادرېدو یو تحلیلي لیکنه خپره کړې چې په یو برخه کې راغلی په دې درویش مخي سند کې د تګلارو یو فهرست برابر شوی چې د بډې اخیستنې او قوم پالنې په څیر پالیسي ډېره جدي ښکاري. د ساری پتوګه په دې فرمان کې یو جدي مورد دا دی چې د افغانستان له سترې محکمې غوښتل شوی چې د شپږو میاشتو په موده کې هغه دوسیې چې په قضایي جریان او په ځانګړي ډول د اداري فساد د مځکو د غصب او زنځیري وژنو په اړه دي نهایي کړي. د دې سند اوږدوالي او اهمیت ته په کتو سره داسې ښکاري چې زیات اهداف پکې نغښتي دي، خو د ولسمشر کرزي لپاره یوه انګیزه احتمالا دا ده چې غواړي داسې څوک ځان معرفي کړي چې ګواکې د اداري فساد په وړاندې جدي دریز لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي تر دې مخکې د څېړنو لپاره د ولسمشر کرزي کار د کمیسیونونو او باصلاحیته ادارو جوړولو دا ځل د ده په لهجه کې د عمل لپاره یو دستور پروت دی، خو لکه څنګه چې په تیر وخت کې لیدل شوي اجرایوي میکانیزم یې مبهم او ګونګ دی. د ورسپانې په باور د دې سند د ځینو مواردو د اهدافو په اړه ځینې پوښتنې ولاړې شي. یوه دا چې سترې محکمې ته هدایت ورکول کیږي چې د تورنو او مشکوکو کسانو د برخلیک د ټاکلو لپاره په ټاکل شوي قانوني موده کې قضایي چارې نوري هم ساده شي. خو د ورسپانې په حواله څرګنده نه ده آیا ښاغلی کرزی هڅه کوي د زندانیانو د تیښتې لار خلاصه کړي که یې هدف بل شی دی. فارن پالیسي د امریکا چاپ د بلې خپرونې یعنی فارن پالیسی په خپل وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې په افغانستان کې یو بل را روانه کورنۍ جګړه د مقالې په پیل کې لولو. د خوست په غرنیو، د هلمند په وادي او د کابل په سړکونو کې د کورنۍ جګړې په اړه خبرې کیږي. د 2014 میلادي کال په رانژدې کېدو سره افغانان له دې جملې خبریالان، ډیپلوماټان او پوځي افسران ټول یو تشویش لري چې د دې جګړې ځپلي هیواد راتلونکی به څنګه کیږي، آیا بیا به د کورنۍ جګړې اور بل شي. فارن پالیسی لیکي که څه هم سیاسي مخالفتونو، قومي رقابتونو، زهرجنو شخصیتونو، د پاکستان لاسوهنو او ځینو نورو شخړو افغانستان د یوې کورنۍ جګړې خواته ټېل واهه، دا مسایل لا هم ختم نه دي. خدا چې تر 2014 میلادي کال وروسته به افغانستان بیا د یوې کورنۍ جګړې خواته لاړ شي د خبرونې په باور یو ناسم سوال دی. فارن پالیسی لیکي جنگ یوازې ادامه مومي، خو پوښتنه داره چې په افغانستان کې به د بدلون بله مرحله څنګه وي او څنګه لا شکرې شي.
د افغانستان د ولسمشر په فرمان کې چې وړ ممراس خپور سو بیلابیلو وزارتونو ته یو لړ مسؤلیتونه سپارل سوي. په دې فرمان کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دنده سپارل سوي چې په دریو میاشت کې د ملي ژبو، لهجو، ملي اصطلاحاتو، د هیواد له معمولو ادبیاتو څخه د نامانوسو بهرنیو اصطلاحاتو د ایستلو، د ملي وحدت د ټینګښت، د غوره او منل سویو افغاني دودونو د رعایت او د دولتي او خصوصي رسنیو له لارې د هیواد د بډایه کلتور د انعکاس په برخه کې عملي اقدام وکړي او د وزیرانو شورا ته دی خپل راپور وړاندې کړي. اسمت سرون پر دې موضوع د افغانستان د علومو اکاډمۍ د آرینا دایرة المعارف له رئیس او پیژندل سوي لیکوال او محقق حبیب الله رفیع سره مرکه کړې ده.
ستاسو په نظر ملي اصطلاحات یا ملي ترمینالوژي څه ده؟
ملي ترمینالوژي او ملي اصطلاحات زموږ د اداري او رسمي اجراءاتو او ادارو هغه لغتونه دي چې په دې یو نیمه پیړۍ کې د امیر شېر علي خان د وخت نه جوړ شوي او هغه رسمي شوي او هغه په فرمانونو کې راځي، هغه په کتابونو کې راځي او هغه په عمل کې پلي کیږي. نو په دې کې د ملي ترمینالوژۍ بنیادونه په یوه ژبه نه دي ولاړ، په دې کې د ټولو ژبو حتی د ترکي او عربي ژبو لغتونه هم شته چې دا زموږ ملي ترمینالوژي جوړوي، زموږ د نظام، زموږ د ادارې، دا زموږ د هغه رسمي اډانه ده او اساسي اډانه ده او اساسي قانون په شلمه ماده کې چې دی ته نغوته شوې ده. هلته هم مطلب دا دی چې دغه اداري اصطلاحات د ټول باید وساتل شي، ځکه چې اداره رسمیات لري، هغه کتابونه لري، دا په کې لیکل کیږي، هغه سندونه لري چاته ورکوي، مثلا هغه ورکوي ستاینلیک ورکوي، مثلا بریلیک ورکوي، دغه شیان ورکوي، په دې ټولو کې لیکل کیږي. مثلا پوهنتون یو نوم دی چې زموږ د رسمي د لوړو تحصیلاتو د رسمي ادارې نوم دی، دا په ټول افغانستان کې او د هغه وخت چې دلته پوهنتون راغلی دا نور ته ایښودل شوی دی. دا په هر سند کې که هغه محصل ته ورکول کیږي یا په پوهنتون لیکل کیږي، که هغه په اداره کې پاتې کیږي، دا داسې نوم دی چې دا بدیل نه مني، دا دوه کېدلی نه شي او دفتري او اداري سندونه باید یو سند وي، یو نوم وي. دا یوازې زموږ نه دی، ټوله دنیا یې لري.
شاید ډېر هیوادونه ملي ترمینالوژي ولري، لیکن ځینې خلک له دې مسالې سره اختلاف لري. څه فکر کوئ چې که په دې باندې ډېر ټینګار وشي د دې ګټه سره؟
اداره او رسمیات په هغو ټولو کې به پاڼې یو ډول وي، هغه به بدلیږي را بدلیږي نه. یو سند چې ورکول کیږي هر چا ته به په یوه نامه وي، یو مکتوب چې لیکل کیږي هر ځای ته به په مغو نامه وي، او دا که بدلیږي را بدلیږي دا ګډوډي پیښوي. ادارې، نظام، د دولت نظام، د رسمي ژبې مقام، د رسمیاتو مقام، دا ټول زیانمن کیږي.
د علومو اکاډمۍ غړی حبیب الله رفیع و چې د ولسمشر کرزی د ورستی فرمان په اړه د اسمت سروان پښتنې ځوابولې، د ملي ټرمینالوژي او اصطلاحاتو پر اهمیت خبرې کولې.
ستاسو له پیغامونو نه
زه د کابل پوهنتون یو محصل خبرې کوم. تاسو د رادیو لارې غواړم چې افغانستان جمهور رئیس ته خپل پیغام ورم. پیغام مې دا دی چې دا څلور میاشتې کېږي زموږ د کابل پوهنتون د محصلینو بدریاشه بنده ده او سمستر په خلاصېدو دي، امتحانونه په خلاصېدو دي. تر اوسه پورې دوی موږ ته بدریاشه نه را کړې او محصلین ډېر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې لیلیم نشته، دلته وتلو کې متابونه نه ودي، برقونه نشته، ډېر مشکلات دي او امتحانونه هم دي. نو کریچې څخه غواړم چې د دې ستونزې په حل کې جدي اقدام وکړي.
نړیوالو مشرانو په سوریه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې او د درنو وسلو د استعمال په اړه اندېښنې څرګندې کړې. د انګلستان صدر اعظم وایي د بشر الاسد رژیم باید ومني چې نامشروع دی. تفصیل د جناقه لوکوزی پر پټ کې.
د سوریې فعالان وایي حکومتي عسکرو د جمعې په ورځ په دوهم ستر ښار حلب کې په یو شمېر ځایونو د هلیکوپټرو ډزې وکړې. راپورونه دا هم وایي د سوریې پوځ د پنجشنبې له ورځې راهیسې د ښار په لبونو کې د یوې سترې تهاجمي حملې لپاره تیاری نیولی و. د یاغیانو د آزادې سوریې د پوځ ویان ډګروال عبدالجبار القیدی وایي حلب ښار ته د حکومتي عسکرو مرستندوی ځواکونه رسیدلي دي او شاوخوا سل ارادي ټانکونه ورسره دي. د حلب ښار یو شمېر اوسیدونکي د جنوب لویدیځ کلو ته تښتېدلي دي. د جمعې په ورځ د سوریې په جګړو کې شاوخوا دېرش کسان وژل شول. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري ناوې پیلې د دمشق په شاوخوا سیمو کې د حکومتي ځواکونو لخوا د ملکی خلکو د یو مخیزه وژنو د نتایج شو راپورونو په اړه اندېښنه وښودله. پیلې وای په ښاري سیمو کې د درندو وسلو، ټانکونو، جنگي هلیکوپټرو او حتی د جنگي جټ الوتکو زیات استعمال د ملکیانو ژوند له زیات خطر سره مخامخ کوي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم د جمعې په ورځ وویل د سوریې د حکومت د هغه ګواښ په اړه ډېر اندېښمن دی چې وایي د بهرنیو ځواکونو د حملې په ځواب کې به کیمیاوي وسلې استعمال کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په لندن کې د انګلستان د بهرنیو چارو له وزیر ویلیام هیک سره په ګډ خبري کانفرنس کې د خبرو پر مهال دغه راز د سوریې له حکومت څخه وغوښتل چې په هیڅ حالت او شرایطو کې باید د ډله ییزې وژنې وسلې استعمال نه کړي. بان کی مون او هیک دواړو د سوریې د حلب خار د شخړو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر په حلب خار باندې د سوریې د حکومتي ځواکونو حمله په مطلق ډول د شخړې پراخول وبلل. د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون هم د جمعې په ورځ د ترکیې له صدر اعظم رجب طیب اردوغان سره په لندن کې په ګډ خبري کانفرنس کې د سوریې د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ویل مونږ د سوریې د بیرونکو حالاتو په اړه ډېر خبرې وکړې او رښتینی اندېښنه مو دا ده چې رژیم د حلب خار په شاوخوا کې د وحشتناکو اهبانو د ترسره کولو په حال کې دی. دا به بیخي د منلو وړ نه وي. دا رژیم باید ومني چې غیر مشروع دی، په غلطه ده، خپل اعمال باید بند کړي. د بشار الاسد او د هغه د رژیم ترړنګېدو پورې به د نړیوالې ټولنې فشارونه روان وي. لبلې خوا پولند د جمعې پر ورځ ویل په سوریې کې خپل سفارت تړلې او په دمشق کې د امنیتي حالت د خرابېدو له امله خپل ډیپلوماټان ایستلي دي. د پولند سفارت په دمشق کې د امریکا او د متحده ایالاتو چارې هم پر مخ وړلې.
د ژوند رنګونه
اوریدونکو زه ځوان ژورنالیست آرش ننګیال سره ناست یم. د خپل ډراما لیکوالم دی او اوس مهال یو رادیو مسولم دی. آرش سلامونه.
وعلیکم السلام، په خیر راغلست. ډېر مشه
مننه، خوشاله اوسې. نو اوس راته وایې څنګه دی دغه ژورنالیزم مسلک؟
ولا قدر ته مې چې هم خده هم خراب دی، نو دا به سمې خ په دې معنی دی چې ژورنالیزم خ مقدس وظیفه ده، ډیره په زړه پورې ده، ځکه چې د خلکو خبرونه ده او د خلکو پوهاونه ده. او خورته ځکه نه وایم چې په افغانستان کې خنه ده. دلته لانجی یو چانه وخت واخلی، اوس مونږ معمولا خبرونه جوړو، یو چاته زنګ وهو د تحقیق لپاره، نو هغه راته وایي چې لس بجې راځه، چې لس بجې لاړ شو ته دولس دای نه درې کې وخت مر باندې تیر کی او بیا را سره مرکیم نه کی یا مرکی ته ناظریږي، نو بیا هم دغه مسلک نظر تور شي کنه. بیا که یو ژورنالیست لار شي خار کې مایکرو بس چې زله خلکو سره مرکه کوم، نو بیا یو هجوم د خلکو یي چې هغه غک ته نه ساخستل. مثلا د خزو غک به سړی کم ځنه واخلي کنه. زه به کله کله پونتون ته ترم خالته به ډیره نخري روانه کولی کنه،
یا ډیر داسې هغه خبرې کوي لکه فرزن یو متن چلولې کنه، عامیانه خبرې نه کوي،
یا هم تاب فقط یو دغه خبرې په کاریدار ته داستان شروع کوي کنه.
بیا ته ایډیټم ستونزې،
ایډیټم ستونزې، بیا لسره مواد راوړل ستونزې،
او کله کله ځینو حقایق ویلو باندې ژورنالیست ستونزې پیخي کنه.
ډیره غټه ستونزې ته د مرګ واخونه ورته کیږي، د کورنۍ ژوند ته خطر دی، د ژوند ته خطر دی. د خبرې په ځان منی
کم وخت دی خپل مسلک ډیر خوښ شوی دی یا په دې دی ویار کړی دی؟
کله چې یو خبرونه جوړه کم، خپل غږ له رادیو نه اورم، یا مې خلک صفات کې ډیر خوان را ترکه
د خپل غږ وای په چا خې نه لګی، زم چې خپل خبرونه اورم داسې یو ډول د خپل غږ راته ښکاری. تاته څنګه
اوایلو کې زموم د سومه کچیرته به رادیو کې د ما غږ اورېدل کېده، زبا لغه صحنې نه وته ما خبره باندې نه لګیده کنه، خو وس ور سره آشنا شوی ما.
کله کله داسې شوی دی چې خبرونه دې ثبت کړي د بس الته نشر ته چمتو ده، خو تانه ارڅ ډیلیټ شوی یا لمنځتللی
داسې، یعنی یو ځل نه ډیر شوی دی، داسې وخت شوی دی چې خبرونه مې مواد مې ټول را برابر کړي، ایډیټ مې کو چې کمپیوټر خراب شوی دی، وایرس وهلې ټول مواد مې پکې پاتې دي، یا داسې وخت هم راغلی دی چې ما یو خبرونه جوړه کړي د دوه ورځې اختر ته پاتې وي، چې باید مونږ رخصت شو په دې کې څه نقص را وته. ما د عرفی په ورځ هم کار کړی دی، یعنی یو ورځ کې کنه، یا مرکې ته تلم بالتی را سره خلاص شوی دی.
کچیر د ژوندې خبرونه چلول وی کله چا کنزل نه دی درته کړی،
ونه نه کنزا کې سپکه وی اختارونه ورکی.
کله داسې خپل مسلک نه دی زړه تور شوی دی او ویلی دی چې کاش کې یو خټګر وای خو چې ژورنالیست نه وای؟
ولا کله کله چې زنه اداراتو تلاشو توهین کوي مو کنه، یا سپکه ورکی وی یار ته وخت نه راکی. زنه ژورنالیستان رشوت اخلي، ماشونه لري، هغه وسم د قومندانانو په خدمت کې دی، والیانو نه نمرې اخلي، اته د خپل د کورنۍ د غړو د ناروغي په مانت نه پیسې اخلي، موټر ته نه اخلي. نو دغه وخت کې بیا ته نه سخت زړه توریږي چې کاش کې خټګر وای خو ژورنالیست نه وای.
نو خدای دیو کی چې ټول ژورنالیزم نه یا دغه خپل مسلک نه ښه ګټه واخلي او دغه سل کتا سویل دغه سی بدونه کاری او د دې مسلک نوم بد نکي ډیر مننه
تاسو نه مننه
ونیمه بجې سوې دویمه سهارنی.